سلامونه ستړي مشي د شپې 9 بجې دی تاسیس مخه کله ازادي رادیو ری د خبرونه کې موز فريد سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني یو د هوا پیژندنې ادارو د هیواد په دوو سیندوزو حوزو کې د اورښتونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د طالبان د حکومت د انرژي او اوبو او وزارت په خپل ایکس پاڼې یا په خپل ټویټر په بیان کې اټکل کړی دی چې نن څخه د یک شنبې تر ورځې پورې د هیواد په ځینو برخو په تیره د هریرود او هلمند په سیندوزو حوزو کې د نسبتا تیزو بارانونو او له دې کبله د سیلابونو د راوتلو امکان شته. بیان زیاتوي چې د کشکو کاشان هرات فرا هلمند ترینکوټ او زابل د سیندونو په اوږدو کې د ناڅاپي اورښتونو او د اوبو د سطحې د لوړېدو له کبله د سیلابونو د راوتلو احتمال هم شته. د روان کال په دوبی کې درنو سیلابونو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې لسګونه کسان ووژل او پراخ مالی زیانونه یې واړول. پاکستان یو ځل بیا له طالبانو غوښتنه کوي چې په خیبر پختونخوا کې د روسي بریټ د تنظیمونکو پر ضد جدي اقدام وکړي. د دې مخکې د طالبانو حکومت د پاکستاني چارواکو د هیت عارض کړی و چې ګواکې د بریټ د افغانستان په خوره کې پلان شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په خبري غونډه کې د طالبانو د حکومت بیان ته په اشاره وویل پاکستان ته د طالبانو د بیان رسیدلې دی چې د دې بریټ په اړه به تحقیقات وکړي. بیرمن بلوچ زیاته کړه طالبان باید د دې بریټ تنظیمونکي او د تحریک طالبان پاکستان یا چې ټي پی مشران اسلام آباد ته وسپاري. د سشمې پورس د ډیر اسماعیل خان په دراوان سیمه کې د پولیسو د یوې ثانی مخیته پر یو پوزي مرکز په بریټ کې دروش کسان دروش پوزیان وژل شول. د دې بریټ په اړه د تحریک جهاد پاکستان نومدلی چې ګومان کیږي د ټي ټي پی او څنګه به وي مناله. د ایران د جنوب ختی سیستان بلوچستان ایالت میتی چارواکي وایي ولتن پولیس د پاکستان سرحد ته نږدې پاراسټیک سیمه کې په یو حمله کې وژل شوی او یو شمېر نور ټپیان دي. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د دې پیښې پر مهال یو شمېر بریټ کونکي حمله او ټپیان شوی. د سیستان بلوچستان مرستیال والی علي رضا مرحمتي وویل د یو ترستي حمله وه. د ایران دولتي خبري اژانس راپور له مخې د دې بریټ پړه د جهیش العدل په نوم سنی وسلواله ډلې چې مخکې هم لدې څو ځلې د ایران د سپای پاسران لا بو سر دي زو کوم سره انختی کړی دی من لیدا. او د امریکا او جګپوري چارواکي ویلي متحده ایالاتونو او اسرایلو دواړو منلي دي چې د حماس د سختريزي ډلې پر ضد عملیات خای څو میاشتي وختونه سي. خو په عین حال کې چارواکي پر هغه مهال وی شمباس کوي چې د حماس ډلې د مشرانو پنخ کول لپاره لا پراخو پوزي عملیات څخه د دقیقو پوزي عملیاتو پر لور لاړ شي. د امریکا متحده ایالات او اروپای ټولنه حماس د ترستي ډلې په توګه پیژني. د پداسال کې د چې په غزه کې د اسرایلو په پوزي عملیاتو کې د انساني تلفاتو له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان له اسرایلي چارواکو سره تر خبرو وروسته د فلسطینیانو له مشر محمد عباس سره وکتل او له جګړې وروسته د کلاباندې غزې پر برخلیک کې ورسره خبرې وکړې. د امریکایي چارواکو په وینا په دې خبرو کې احتمالا غزې ته د هغو فلسطیني امنیتي ځواکونو بیرته ستنول هم شامل دي چې حماس ډلې په 2005 کال کې له دندو لرې کړي وو. پاکستان یو ور بیا په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د خیبر پختونخوا په ډیری اسماعیل خان کې د انتحاري حمله د عاملانو پر ضد د سختو اقدامات غوښتنه وکړه. د پاکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ د خبره په یو خبري کانفرنس کې وکړه. تفصیل په دې راپور کې ورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت رسمي بیان ترلاسه کړی چې په ډیری اسماعیل خان کې بعد شوی پیښې پاړه څېړنې کوي. د دې وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ تیر ورځ په خپل 19 خبری کانفرنس کې ویل چې طالبان دی د دې بری داملونو پر ضد جدي اقدامات وکړي. نو موري ویل چې طالبان باید د دغه بری عاملین او د تحریک طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري.
افغانستان مست ټیک سترونګ اکشن.
افغانستان باید د پیخي عملانو پر وړاندې جدي ګامونه واخلي او هغوی د پاکستانی طالبانو له مشرانو سره یو ځای پاکستانی لوري ته وسپاري. موږ د غرض له افغانستان تمه لرو چې د ترهګري ټولو له لوري د پاکستان پر ضد د افغانستان له خاورې د استفادې څخه د مخنیوي لپاره مشخص او رښتینی ګامونه پورته کړي.
د روان دسمبر میاشتې په 12مه د پاکستان د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستانی ځواکونو په یو پوځي مرکز په بریټ کې د رسمي شمیرو لمخې درويشت پاکستانی سرتیري ووژل شول او لزګونه نور ټپیان شول. تحریک جهادي اسلامي ډلې د غبریت مسولیت منلې. لپیخې سم دستي ورسته پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت شارزدافیر بهرنیو چارو وزارت ته احضار کړ. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد ک څه هم د اسلام آباد د تازه غوښتنو پاړه د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړی، خو له دې وړاندې پړی رئیس اسماعیل خان کې له انتحاري حمله وروسته رسنۍ او ته ویلي وو دوی به په هغو موضوعاتو غور وکړي چې شرزافیر ته سپارل شوی دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلی واکمنۍ له پیل وروسته د پاکستان په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول خیبر پختونخوا ایالت کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو بریدونه زیات شوي چې لامل یې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلی شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تازه په خپل ایکس پانه لیکلي چې په وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بحراني شوي. خغلی خلیلزاد لیکلي چې پاکستان د طالبانو حکومت د پاکستانی طالبانو او په افغانستان کې د طالبانو حکومت اسلام آباد د داعش د خراسان څنګه په ملاتړ تورنوي. نوموړي زیاته کړې چې دواړه لوري باید د خبرو له لارې یو بل ته ضمانت ورکړي چې خاوره یو د بل پر ضد نه استعمالیږي. په پاکستان کې د نامنۍ د پیښو په لړ کې د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ نن هم دغه هیواد د خیبر پختونخوا ایالت ټانګ او باډي سیمې د دوه حملو شاهدي وي چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ څلور پاکستانی سرتیري پکې وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
حاجل وطنی کې د افغان خبرلنو د رسنیو د فعالانو ناسته تر سره شوې ده چې هدف یې څه دی په دې راپور کې اورو.
د جرمني په برلین ښار کې په جلاوطنۍ کې د خبریالانو د وضعیت او د هغوی د پیاوړي کولو د لارو چارو په موخه د خبریالانو رسنیو نړیواله غونډه په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د پنجشنبې په ورځ په جلاوطنۍ کې د خبریالانو لپاره د اروپا د صندوق جی ایکس فنډ لخوا د افغانستان د جلاوطن رسنیو بیا رغونه، ستونزې، فرصتونه او مخ ته پروت مسیر په نوم پیل شوی و. له ټولې اروپا، کاناډا او امریکا څخه په جلاوطنۍ کې اوسل 50 خبریالان او د رسنیو لانو په حضوري او انلاین ډول ګډون کړی و. په دغه غونډه کې د یاد صندوق مشر پنلوب وینټر هاګر له جلاوطن رسنیو سره د دوامدار ملاتړ پر اهمیت ټینګار وکړ او دغه ناستې په جلاوطنۍ کې د افغان خبریالانو لپاره ډیره مهمه وبلله. د دغه غونډې یو ویناوال لطف الله نجفی زاده ازادي راډیو ته وویل چې دا پروګرام له افغانستانه بهر د رسنیو د وضعیت او د رسنیو د کار په خبراوي کې مرسته کوي.
موږ څه کولای شو او څه باید وکړو؟ زه فکر کوم چې دغه دوه ورځې خبریالان دلته راغونډې شوي دي په هیواد کې د نن نه د خبریالانو د وضعیت او بهر د دوی د کار یو تصویر به وړاندې کړي.
د دې غونډې یو بل ویناوال دانش کړو خیل بیا ازادي راډیو ته وویل د دې غونډې د جوړیدو هدف د خبریالانو رسنیو ترمنځ همغږي ده.
په ډول دغه رسنۍ او دغه ژورنالیستان وکولای شي خپلو کارونو کې همغږي ولري او د دوی کوم برنامې چې تولیدوي، کوم خبرونه چې دوی لري، هغه د افغانستان د خلکو باندې مثبت اغیز ولري.
د افغانستان د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې نوی مشر ظریف کریمی د دغه غونډې د جوړیدو د هرکلی پترس کې د افغانستان له دننه څخه د خبریالانو د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د شرواکو په نه ګډون نیوه کوا کړه. هغه زده راډیو ته وویل
هیڅ کس کارکونکو او فعالانو په خبریالانو په غونډه کې کوم نظر نه واخیستل شوی. کسه هم مونږ خپل اندېښنې له جوړونکو سره شریک کړه خو پاملرنه ورته ونه شوه.
دا نس په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان دننه د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو راهیسې رسنیو خبریالان له جدي بندیزونو او سانسور سره مخ دي او یو شمېر خبریالان زندانی شوی هم دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز روان لمریز کال په لړم میاشت کې په راپور کې ویلي د روان کال په نمړې شپږ میاشتو کې د خبریالانو رسنی او آزادۍ د سرغړونې و 50 پیښې ثبت کړي چې 3 دیرش د نیول کېدو او 240 د ګواښونو پیښې دي. د نوی بنسټ د معلوماتو لمخې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې 50 سلنه رسنۍ په افغانستان کې غیر فعال شوې، نږدې 10 سلنه خبریالانو او د رسنیو کارکونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې او وزګار شوي او یو شمېر مسلکي کډرونه هم له افغانستان وتلیدی.
اوس به هم د ماشومان د ژغورنې د صندوق یا سیف د چلدرن هغه اندېښنه در سره شریکې کړو چې وایي نږدې 8 میلیونه ماشومان په هر دریو میاشتو کې یو ویل لوګې له خطر سره مخ دي. تفصیل په دې راپور کې
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. یا سازمان د پنجشنبه په ورځ د لوګې د څارنې نړیوال سیستم یا آی پی سی د راپور پر بنسټ یو اعلامیه خپره کړه او ویلي دي چې په افغانستان کې به نږدې 8 میلیونه ماشومان یا له هر دریو ماشومانو څخه یو په نوې زیږدیز کال کې د لوګې له ناورین سره مخ شي.
د دغه لمی له مخې دا زیاتېدونکي شرایط هغه خلک چې له مخکې له وچکالۍ، زلزلې او اقتصادي ستونزو سره مخ دي ګواښي. په دغه اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ژغورنې صندوق د مشر ارشد ملک په حواله راغلي، په 2024 کال کې به شاوخوا 1.3 میلیونه ماشومان کافي خواړه ونه لري، او دا د افغانستان په ډیری سیمو کې له سړې هوا سره هم مهاله ده چې ماشومانو ته خطرناک حالت رامنځته کوي. د تغذیې اړتیاوې باید پوره شي، ځکه چې ناکافي بودیجه هره ورځ د دوی ژوند له خطر سره مخ کوي. همدارنګه د لوږې د څارنې د نړیوال سیستم په راپور کې چې په دې برخه کې خپور شوی، اټکل کیږي چې د 2024 کال تر مارچ مخکې به په افغانستان کې 15.8 میلیون وګړي چې نیمایي یې ماشومان دي د خوراکي توکو له سخت نخوندیتوب سره مخ شي. راپور زیاتوي د ژمي په جریان کې د کار فرصتونه کمیږي او د خوراکي او سون توکو بیې لوړیږي. په ورته وخت کې ځینې کورنۍ وایي چې د دوی ماشومان ډېر ځله د شپې په لوږه ویده کیږي. د تخار ولایت اوسیدونکی شمس النسا چې له 15 کلونو د کم عمر و ماشومانو مور ده وایي چې د ژمي لپاره د سون توکي هم نه لري. نوموړې ازادي راډیو ته وویل
دا سې ډیر وختونه راغلي چې موږ دوه شپې درې شپې تریخ چای څښلي، او خپلو ماشومانو ته مو ویلي چې سبا سهار په چایو کې به تاسو ته خواړه درکړو. کله چې هغوی له جومات نه راځي او ګوري چې سمی نه دي پخه کړي، یوې یې په ژړا شي، بل یې په قار وي، ځینې یې غلي وي، ځینې یې جنجال کوي، او په همدې توګه هغوی ته قناعت ورکوم.
دغه شان غلام علي چې په هرات ولایت کې د وروستیو زلزلو له امله زیانمن شوی او د وو ماشومانو پلار دی وایي چې د ژمي په سړه هوا کې له کافي خوړو پرته په خیمه کې ژوند کوي.
که چیرې څه خواړه لاس راشي خوري، که نه نو د ماشومانو په لاس کې وچه ډوډۍ ورکوو، هغه هم ډیره سړه وچه کیږي. هغوی ته چای شوم چې ډوډۍ پکې لمده کړي چې نرمه شي او وی خوري. کار نشته چې موږ یې وکړو، همدلته بېکاره په خیمو کې ناست یو.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې په افغانستان کې 12.6 میلیونه ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري، او په راتلونکي کال کې له دوی سره د مرستې لپاره 1.4 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا د معلوماتو له مخې سږ کال تر 9 ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یو نامه وایي طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي د ساتنې په موخه زندانونو ته لیږي. دا راپور درته لرو. له دې راپور وروسته د ازادي راډیو فرهنګي مجله مه هېروئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یو نامه وایي د طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي زندانونو ته لیږي. یو نامه د پنجشنبې په ورځ په اجراتو کې انحراف د واکمنې ادارې د چارواکو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي شکایتونو ته رسیدلو په نوم د راپور په خبرولو سره ویلي دي چې طالب چارواکو له خپل دې کار موخه د تاوتریخوالي قرباني شوو ښځو ساتنه بللې ده. یوناما ویلی چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته له تاوتریخوالي د قربانۍ شوو ښځو نه د ملاتړ هیڅ مرکز او یا ورته پناه ځای نشته. د یوناما په دغه راپور کې د وړاندې شوو معلوماتو پر بنسټ د طالبانو حکومتي چارواکو په افغانستان کې د پناه ځایونو یا امن کورونو شتون غیر اړین بللی او ویلي دي چې امن کورونه لویدیز مفهوم لري. دغه راپور دا هم زیاتوي چې د طالبانو د حکومت چارواکي هغه ښځې زندانونو ته لیږي چې یا نارینه سرپرست نه لري او یا هم د خپلو نارینه وو لخوا ګوښل کیږي. په ورته وخت کې اوس مې هغه مېرمنې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله په امن کورونو کې وي وایي چې اوس له زیاتو ستونزو سره مخ دي، خو د تګ ځای نه لري. دغو کسانو چې د امنیتي ګواښونو له امله یې نمونه په راپور کې نشو اخیستلی، د طالبانو د حکومت لخوا د امن کورونو په لمنځه وړلو نیوکه کوي وایي
وخت یې ځان در تهدید
کوي. کله چې ښځه له ګواښ سره مخ وي، سره له دې چې مالي لګښتونه او کمزوري اقتصاد لري، هر ورځ خپل ځای بدلوي، یو کور څخه بل کور ته ځي، حتی د خپلو نږدې خپلوانو کور ته هم چې ځي ورته وایي ولې راغلې، د څه لپاره راغلې، موږ ته ګواښ
پېښوي.
شاوخوا شپږ میاشتې په سیف هاوس امن کور کې وم. د کومو ستونزو له امله چې د طالبانو لخوا رامنځته کېدې، او خپله دغه بنسټ هم وویل چې موږ بودیجه نه لرو او مالي ستونزې لرو، د همدغو ستونزو له امله منحل شو او له بده مرغه وایستل شو. یو کال وشو چې بې برخلیکه یو او امنیتي او اقتصادي ستونزې هم لرو.
دغه میرمنې چې پخوا په افغانستان کې په امن کورونو کې اوسېدلې وای، د هغو میرمنو